إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش له مینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښت میاشتې شلمه د 1404 هجري قمري کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې له 15 یو د 2025 میلادي کال د جولای له 11 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي، بیا ترې یو سیاسي تبصره وړاندې چې عنوان یې دی د لبنان د حزب الله مشر وایي مونږ به تر ابده صبر ونه کړو. لدی وروسته هم بیا د قرآن پلوشې پروګرام اوردل شي چې درته د قرآن د آیتونو ساده تفسیر وړاندې کیږي. لدی وروسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د تلپاتې وږمې پروګرام اوري چې پمدې سره زمونږ د یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سرترسی پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پی ایز مونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درکتے. ایزانو ایوال لانڈا دما کو بیاد سیمی او نڈے تازہ خبرنو سر تاسو خدمت تازرے گو. دا تہران دی ایران دی اسلامی جمہوریت اگا گو سمپا مکڑے دے محال خبرنو تا سر کې هم د خبرونو لنډیز. ایزنو د خبرونو تفصیل ته وکړئ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایندوی خاغلی باقی وایي چې حقیقت با پا بندی سره نشی زپل کیده. نادر یار احمدی ویلی چې لا وسوا دوا او یا زرا زیات غیر قانونی افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د افغانستان په بدخشان کې ترافیکی پیښې د وی کورنۍ 15 غړي وژل او د 17 جیم جنگي الوتکو لس فلسطینی ماشومان شهیدان کړل. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی باقی وی چې حقیقت په بندي سره نشي زپل کیده. ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان خاغلی اسماعیل باقایی د امریکا لخوا په فلسطین کې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټ ورکوونکې میرمن فرانچیسکا البانیز پر ضد د بندیز په غبرګون کې د هغې د ملاتړ د اعلانولو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې میرمن البانیز په نیواکي فلسطین کې د حق ویلو او د نسل وژنې نیواک او اپارتاید پر وړاندې د درېدو له امله بندیز او زورولی کیږي خو حقیقت د بندیز لالارې نشي زپل کیده. خاغلی باقی دې ته په اشاره سره چې نتنیاهو چې درنواله جنایي محکمې لخوا مطلوب جنگی جنایتکار دی په واشنگتن کې هر کلی کیږي ویل چې تاسو بربند او بشپړه منافقت ښکاره کوي او نړۍ لاګیا دا تاسو ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان وکړ چې د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټ ورکوونکي البانیز به د غزې پر ضد د اسرایلو د جنگ په اړه د خپلو تحقیقاتو په دلیل بایکاټ شي. نادریار احمدی وایي چې لا وسوا دوا او یا زره زیات غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو خارجو او کډوالو د مرکز مشر او د وزیر سلاکار نادر یار احمدی وایي چې د روان کال لا پیل رئیس لا وسوا دوا او یا زرو زیات غیر قانوني افغان خارج خپل هیواد ستانه شوی دی. پارس ټوډی د ایرنا لا کولا راپورټ ورکوي چې نادر یار احمدی نن د دوغارون تایباد پولې ته د سفر او د غیر قانوني افغان خارجو د وټلو د پروسې د لیدنې پترس کې د ایرنا لا خبريال سره په خبرو کې ویل چې د واد پکه چا پیژندل شوی غیر قانوني خارجو داشمیر په سیستان او بلوچستان ولایت کې لا میلک د جنوبی خراسان په ماهرود او د خراسان رضوی لا دوغارون کراسنګ څخه خپل هواته ستانه شوی دی. یا احمدی ویل چې وش پیته فیصد غیر مجاز خارج د دوغارون د رسمي پولې لالاري 2.5 فیصد د ملک پولې لالاري او یو فیصد هم د ماهرود پولې لالاري افغانستان ته ورغلي دي. دویل خپل هواته د غیر قانوني افغان خارج وستنول د خلکو له مهمو وختونو یو وختونه شې ملي ولایتي او خارجي کچو د ټولو امنیتي قانون په لیکونکو خدماتو ولایتي او اجرایی ادارو په هڅو امراتل سره په بریلټوب سره ترلاسه شوې ده. یار احمدی ول شیخ په هواته د غیر قانوني افغان کډوالو رستنون لپاره د لوی پلان د پلي کولو په بهیر کې د هواد په بیلابلو برخو کې خې لاسترونې ترلاسه شوې دي او دوام لري. د غیرانی چارواکي ټینګار وکړ د غیر مجاز افغان خارج او شپیته فیصد په خپل پیژندل شوی او په خپل خوخه خپل هواته ورستنیږي او هغه کسان چې تر اوسه د ورستنې دوله لپاره ګامونه نه دی پورته کړی باید د قانوني پروسو له بشپړولو وروسته زر تر زره د ورستنې دوله لپاره ګامونه پورته کړي. د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو خارج او کډوالو چارو د مرکز مشر دې ته په اشاره سره چې ایران ملت او حکومت لا څلورو لسیزو ډیر وخت رئیس د افغانستان د خلکو قربتوب کوي ویل چې لبد مرغه نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو او لا ایران د غیر قانوني افغان خارجو د بیرته ورستنیدو په پلان کې هیڅ مرسته نه دا کړی. یار احمدی زیاته کړه غیر قانوني افغان خارج چې په هر دلیل په ایران کې مطالبات لري او ورته نه دی رسیدلی کوي شي په ټول هیواد کې د بهرنیو خارجو او کډوالو کنسولګری او عمومي دفترونو ته د خپل قانوني ادعاګانو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړي او په دې برخه کې وړیا وکیلان هم چمتو شوي دي. تاجکستان افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له هیواده ووزي. افغان رسندوی له راپورټ سره سم تاجکستان اعلان کړی چې افغان کډوال باید د دغه هیواد له خوري ووزي. تاجکستان پراخ کمپاین پیل کړی چې له مخې زرګونو افغان کډوال نیول کیږي او په زور شړل کیږي. افغان کډوالو ته یوازې 15 ورځې وخت ورکړل شوی چې له دې هیواده ووزي. هغه اقدام چې د کډوالو په منځ کې ویره او ګډوډي خبره کړی ده. د راپورټونو له مخې په تیرو ورځو کې د افغانانو نیونې خورا زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په وحدت خارګوټي او ردوکي ولسوالۍ کې چې پلازمېنې دوشنبه ته نږدې موقعیت لري. خو د تاجکستان حکومت روسه دا راپورټونه ندی تایید کړي. دغه شړل د افغانانو پر ژوند اغیزه کوي چې په قانوني توګه په تاجکستان کې میشتي دا استوګنې جواز یا د ملګرو ملتو د پناه استاد نلی او په کاناډا یا نورو هیوادونو کې د بیا میشتیدو په تمه دي. ملګرو ملتو د تاجکستان پر دغه اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د افغان کډوال لپاره د خوندي پاتې کېدو امکانات مخ په کمیدو دي. د افغانستان په بدخشان کې ترافیکی پیښې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل. په بدخشان کې د یوې ترافیکی پیښې له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي او یو بل کس بیا په کې ټاپي دي. په وژل شویو کسانو کې زوم او نابي هم شامل دي. د طالبانو امنیه کمانډانې ویلي چې دا پیښه د تشکان کشمله سړک د یو موټر لویدو له عمله رامنځته شوې ده. سرچینه وایي چې موټر د چلوونکي د بې پامې له عمله له سړک وتلی دی. په دې وروستیو کې د ټرافیکي پیښو له عمله د مرګ ژوبلې ګراف تر ریکارډ کچې لوړ شوی دی. بل لوري ته د نظر خوندان بیا د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ تر څنګ غیر معیاري سړکونه هم د پیښو د زیاتوالي لا ملبولی. دوی وایي چې کا په واد کې سړکونه معیاري او د غیر قانوني موټر چلوونکو مخاوني ول شي نو د پیښو ګراف په راټیټ شي. د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام به روغتیایي برخه له ګواښ سره مخامخ کړي. کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا ویلي چې هر ماشوم د زده کړو حق لري او هر انجلۍ ته باید په ځانګړي توګه په روغتیایي برخو کې د زده کړو زمینه برابره شي. هغه په افغانستان کې پر نجونو د ښوونیز بندیز له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې په روغتیایي برخه کې د ښځو ډاکټرانو تشه محسوسېږي. جاپانی سفیر ویلي که ښځو او انجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي او ورته برابره نشي نو افغانستان کې به روغتیایي خدمات ته ګواښ سره مخامخ شي. ادمدار از له طالبانو وخت چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د سیمونس رژیم جنگی الوتکو لس فلسطینی ماشومان شهیدان کړل. خبری سرچینو راپورټ کړی چې د غزې ښار په لیدیس کې د استوګنې په یوه کور بمباری کې لس فلسطینی ماشومان شهیدان شوي دي. د پاسټوډې په وینا اسرائیلي جنگی الوتکو نن د غزې ښار په لیدیس کې د شتی په کیمپ کې د استوګنې په یوه کور بمباری وکړه. په دې بمباری کې چې اسرائیلي جنگی الوتکو یې دیا کړی و د الهواجری کورنۍ کور یې برخه کړې. لس فلسطینی ماشومان شهیدان شوي او یو شپین رور بیا ټپیان دي. روغتیایي چارواکي وایي چې وژل شوي ټول ښځې او ماشومان دي. اسرائیلي رژیم ډېر بریدونه د غزې برکز او سویل اړونده سیمو کې کړي دي. غزې کې د اسرائیلي رژیم بریدونو سره مهاله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې روانې او یا هم راتون کې ونه کې د اوربن ټینګخ لپاره ډیر چانس موجود دی. پر غزې د اسرائیلي رژیم د بریدونو پیل رئیس تر د محالات څخه باندې او 50,000 فلسطینیانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او نږدې 1,200,000 نور بیا ټپیان شوي دي. او رسې خبر ده چې د سیونست رژیم جنگ وزیر واشنگتن ته ورځي. د سیونست رژیم د 12 چینل ټلویزیونی چینل په یو راپورټ کې اعلان کړی چې دغه رژیم د جنگ وزیر کارتس پر اتون کې ونه واشنگتن ته ولاړ شي. د پارسوډې په وینا دغه سیونستی رسنې اعلان وکړ چې د کارتس د سفر موخه د ایران په اړه له امریکایي چارواکو سره د غونډو تر سره کول دي. د سیونست رژیم د 12 چینل ټلویزیون پر راپورټ کې زیاته کړی ده د سیونی رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لا 15 ورځو شتون رسته د جنگ وزیر بدراتون کې ونه پپیل کې واشنگتن ته لاړ شي ترڅو د ایران د دوسیه پاړه خبرې وکړي. دا سفر به د ایران په مسله کې تلبی او واشنگتن ترمز د غملتیا په چوکاټ کې تر سره شي. تما کېږي چې د دوه اخیزو اړیکو د پراختیا په اړه به د دې سفر په بهیر کې د تفاهم یو پټ یادښت هم لاسلیک شي. د اسرایلی رژیم د چینل 12 ټلویزیون د یادښت د جزئیاتو لا ذکر کولو پرته زیاته کړه. تما کېږي چې د یادښت په اسرایلو امنیت او د دفاعي او یرغلیزو وسلو پیرود باندې تمرکز وکړي. دا او د دې محل خبر
سیاسی تبصرہ.
د لبنان د حزب الله مشر وی چې مونږ به تر ابده صبر ونه کړو دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم لا المیادین ټلویزیونی چینل سره په مرکې کې د مقاومت د چورډیز د هدفونو پر مخ بیولو کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د ایران د رول او د سیمیزو بدونو د تشریح کولو په حق لا خبرې وکړې. هغه په دغه مرکه کې د غزې له جنگ د ملاتړ د لبنان جنگ په سیاسي او پوځي اړخونو کې د حزب الله د اوسنیو حالاتو او د پیجرونو د پیخې او ایران ته د اړوند بدونو په شمول د بیلابیلو مسایلو په هکله خپلې لیدلوګې بیان کړې. شیخ نعیم قاسم وویل هغه غونډې وروسته چې د لبنان د حزب الله د رهبرۍ په شورا کې په غزې باندې د سیمنس رژیم لا تیری وروسته جوړه شوه، دغه نتیجه واخیستل شوه چې له غزې ملاتړ په محدود ډول ترسره شي او د بدونو په بغیر غور وشو چې په دې هکله فاینل فیصله ترسره شي. شیخ نعیم قاسم زیاته کړه د ملاتړ عملیاتو ته لا ور داخلي دود سو ست ورسته د فاینل نتیجه لاسته راغله چې حزب الله پراخ بنسټه جنگ ته ورګډ نشي. الاتی هم دا و چې پراخ بنسټه جنگ ته لا ورګډی دا پرته هم د مطلوبو هدفونو تحقق ممکن و. شیخ نعیم قاسم د ملاتړ لجبه دغه غورزنګ هدفونو په شمال سیمه کې د اسرایلو د پوځي ځواکونو زیات شمیر بوخ ساتل د نیباکی فلسطین په شمال کې د ټولنیزو اقتصادي او امنیتی کړکېچ درامسته کول لپاره د خارجي میشته خلکو مهاجرت کول او د اسرایلو پوځیانو ته د زیاتو مرګ ژوبلو اول وبلل. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم د ته په اشاره سره چې د طوفان الاقصا د عملیاتو پاکله د فلسطین د مقاومت له ځواکونو سره هیڅ کله غنګ ملتیا نو شوي ټینګار وکړ، مونږ د دغو عملیاتو نو خبر او په همدې دلیل پراخ بنسټه جنگ ته ورګډ نشو. شیخ نعیم قاسم په دوام کې ویل چې د لبنان حزب الله د حماس غورزنګ د قسام غونډ د مشر شهید محمد زیف لیک ترلاسه کړ چې دا چې لا غزې ترانګې د حزب الله د ملاتړ عملیات کافي دي او نوموړي هدفونه تحقق موندلی شي. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم زیاته کړه د هغو معلوماتو په اساس چې لروي حتی تهران د حماس غورزنګ د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 2 نیټې عملیاتو نو خبر او حتی له غزې بهر د حماس غورزنګ یو شمیر قوماندانان هم له دغو عملیاتو نو خبر. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم ویل د پیجرونو د اخیستلو په موضوع کې په تیر یو نیم کال کې امنیتي درس کاراو او هغه چودونکو مواد چې په پیجرونو کې خودل شو دا ټول چودونکو مواد و چې د شتاو او اوزارونو لالارې د پیجندلو وړ نو. شیخ نعیم قاسم زیاته کړه پیجرونو بریدونو ته پاتې دوی ورځو کې د پیجرونو د ماتیدا په شمول یو شمیر شکمنې نخې نخانې لاستار اغلی هم دغه موضوع سبب شو چې اسرائیل زر خپل عملیات ترسره کړي. شیخ نعیم قاسم ویل 1500 پیجرونو چې 14 مواد پکې خودل شي هم په ترکیه کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان د لبنان د موقت لومړي وزیر نجیب میقاتی په غوښتنه لمنځه وړل شو. شیخ نعیم قاسم د معلوماتو د دومره زیات اندازې په وړاندې حزب الله په عناصرو کې انساني نفوذ شي د خبرو د اوریدو په فعالیتونو ډرونز او نورو ټکنالوژیو سره لاسترسي ډیر محدود وبل او ټینګار وکړ چې د حزب الله په کورنیو مشرانو یا اساسي عناصرو کې امنیتي نفوذ کول نو. هغه ژمنه وکړه که دغه خبره ثابته شي نو موضوع به له عمومي افکارو سره شریک کړي. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم د اوربند د تړون له لاسلیک کولو وروسته په لبنان باندې د سیونس رژیم د تیری د دوام په اړه ټینګار وکړ چې حزب الله به تر ابده پورې صبر ونه کړي. هغه په عیني حال کې ټینګار وکړ چې موجوده دبونه به نظر وړ هدفونو ته ونه رسیږي او حزب الله به هیڅکله هم تسلیم نشي. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم دې ته په اشاره سره چې حزب الله غورزنګ د خکیدا په پړاو کې د ټینګار وکړ کچې اسرائیل په لبنان حمله وکړي نو مونږ به سره مبارزه وکړو. شیخ نعیم قاسم د لبنان د حزب الله غورزنګ د متوسط او د درنو وسلو د 1500 ګودامونو د لمنځړلو په حق له سیونست رژیم اوازو ته په اشاره سره ویل چې زیات ګودامونه موجود دي او زنه غواړم د جزئیاتو په اړه خبرې وکړم. لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم د جنگ په بهیر کې د ایران رول ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ ایران معلومه ارزونه لرله او هغه دا چې د ایران لخوا جنگ ته ورګړیدل له ایران سره جنگ ته د امریکا د ورګړیدا په معنا دي او دغه موضوع د اسرائیلو په ګټه پاتې رسیدل چې وخت لري امریکا جنگ ته ورګړکړي. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم ډاګینه کړه سې ونس رژیم زیات غواړي او مجرم دی چې هیڅ مړیږي نه. امریکا د نړۍ د تر ټولو ستر طاغوت په توګه له اسرائیلو سره ولاړه ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشي
جامع الغني المغني المانع طاهر نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث
د قران د پلوشو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په خپل درانه حضور کې زموږ د مینې او اخلاص سلامونه ومني. په محمد او آل محمد په درود او سلام سره د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره زفاتمی ل خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شیو. عزیزانو، که تاسو ته یاد وی په تیر پروګرام کې مو نصر مبارکه سوره او د هغې ژباړ او تفسیر درته وړاندې کړ. په نننۍ برخه کې غواړو مسد مبارکه سوره وڅېړو. دغه سوره 15 آیتونه لري او په مکې مکرمه کې نازله شوې ده. په دې سوره کې د اسلام او پیغمبر دوه لوی دښمنان یعنی ابو لهب او میرمنې ډیر سخت غندل شوې دي. دا مبارکه سوره هم در از دهغو کسانو پر خلاف سخت گواخ دی چې د ابو لهب پشان پخپله او کورنۍ د اسلام پر خلاف راپاڅي او نور هم دښمنۍ ته رابولي. ستاسو د ملګرتیا په هیله پام غواړو د مسد د مبارکې سورې له لومړۍ تر پنځم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
ژباړه: د ابو لهب دواړه لسونه دی هلاک شي او دی دی هلاک وي، د ده هیڅ په کار را نغې، د ده مال او نه هغه څه چې ګټلی وو، زر دا چې غرغړان د اور ته به داخل او وسوځول شي، او د ده ښځه هم چې د لرګو اوچتوونکي ده هغه به هم وسوځول شي. په داسې حال کې چې د دې په غاړه کې د کجوري د پټ مضبوطه رسۍ ده.
قدرمنو اوریدونکو، رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم څو ترونه درلودل. یو له هغو څخه ابو طالب و چې تل د اسلام ملاتړ او ساتنه کوله. د ابو طالب میرمن فاطمه بنت اسد د څو کلونو لپاره د خپل مور په شان د رسول الله مبارک خدمت وکړ. دا ابو طالب زوی حضرت علی علیه السلام هم لمرنی کس و چې په پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان راوړ او تر پایه ملګری پاتې شو. کله چې رسول الله مبارک د الله تعالی لخوا مامور شو چې خپل دین په ښکاره ډول اعلان کړي، نو خپلوان یې راوغوښتل او هغوی ته یې د یک یوازنی خدای د عبادت بلنه ورکړه. خو ابو لهب د محفل فضا ګډوډه کړه او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سپکاوی وکړ او وی ویل: تب ان لک، یعنی خدای دی تا هلاک کړي. د ده د دې سپکاوی او دښمنۍ په ځواب کې دا مبارکه سوره نازل شوه. دا سوره ابو لهب او د هغه په میرمن چې تل به یې رسول الله ته بد رد ویل او هغه به یې هر ډول ځوراوه، د الله لعنت او خیرې بیانوي. په مکه کې د رسول الله مبارک د رسالت پر مهال به هغه حضرت قبایلو ته د اسلام د بلنې لپاره شاوخوا سیمو ته تله. خلکو ته به یې ویل، زه د الله رسول یم، یوازې د الله عبادت وکړئ او له هغه سره څوک شریک منسی. خو ابو لهب به ورپسې روان و. کله چې به پیغمبر خلکو ته د الله د عبادت بلنه کوله، ابو لهب به ویل، د دې سړي خبرې مه واورئ، دا دروغجن او جادوګر دی، زه یې تریم او ښه یې پیژنم. په حج یا نورو مناسبتونو کې چې له مختلفو سیمو خلک مکې ته راتلل او مسجد الحرام ته به تلل، رسول الله مبارک به هغوی ته د اسلام بلنه ورکوله، خو ابو لهب به هغه ته لیونی ویل او خلک به یې د هغه لخوا شړل. ابو لهب د دښمنۍ تر څنګ بد ژبه هم و، تل به یې بدیردې ویلې، سپکاوه یې کاوه او له خپلې میرمن سره یو ځای په بدو خبرو او کړنو له هیڅ شی څخه دریغ نه کاوه. نو له همدې امله د دې صورت آیتونه په پوره وضاحت سره د ابو لهب او د هغه د میرمن بد چلند افشا کوي او د دوی د سخت عذاب اعلان کوي. نور آیتونه وایي، دا حدث او کوششونه چې ابو لهب د اسلام د مخنیوي لپاره وکړل، هیڅ ګټه یې ونه کړه. نه یې مال، نه یې شتمني، نه یې تبلیغات، هیڅ یوې هغه ته ګټه او فایده ونه رسوله او په آخرت کې هم دا مالونه ورته هیڅ کار نه کوي، بلکې هغه به د دوژخ په اور کې اچول کیږي. په بل آیت کې د ابو لهب د میرمن حال بیانیږي، دا هم د جهنم په اور کې کی اچول کیږي، داسې چې د خاشاک پنډه به یې په سر وي او د خرما پټ رسۍ به یې په غاړه کې وي، دوژخ ته به بوتلل شي. ورستۍ مهم خبره دا ده چې د دې سورت آیتونه ډیر قاطع، درانه او ځپونکي وو چې خلکو ته به یې دا پیغام ورساوه چې الله تعالی د دین دښمنان سخت ګواښي. ابو لهب ته یې لوی ګوزار ورکړ، خلکو کې ای عزت له منځه لاړ او پاتې کفار هم پوه شول چې که ډیر مخالفت وکړي، الله تعالی به د هغوی په اړه هم داسې سوره نازل کړي.
ګلونو اوریدونکو، له دغې سورې څخه زده کوو چې لومړی، که څه هم ابو لهب مړ شوی، خو باید د دې زمانې ابو لهبان وپیژنو او له هغوی ځان جلا وساتو. دوهم، د اسلام د دښمنانو لپاره بددعا، خیرې او لعنت کول د قرآن له تعلیماتو سره موافق کار دی. دریم، د دین په فرهنګ کې د دین ساتنه پر هر ډول خپلواکه مقدمه او مخکې ده. څلورم، د اسلام دښمنان خپل مالونه، طاقتونه او وسایل د دین په ضد کاروي، خو دا شیان هیڅ ګټه نه کوي، اسلام ورځ تر بلې خپریږي. پنځم، ښځې باید پام وکړي چې د خپلو میړونو د بدو عقایدو او کارونو تر اغیزو لاندې ورنه شي او ورسره په ظلمونو کې هم شریکې نه شي.
ګلونو اوریدونکو، دغه مبارکه سوره یعنی مسد سوره هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرامه چې د قرآن کریم یوې بل سورې سره به ستاسو خدمت ته حاضر شو، تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل، الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل،
أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة تزينت.
هر کلا
راشا
د تهران رادیو در کلا راشا د پروګرام عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه بمنئ. په دې هیله چې روغ رمټ او جوړ بیا سپنه نیار کلا راشا پروګرام کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار سره
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
ډیره مننه میرمن فاطمی خورې. زه هم ګرانو میناوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واټساپ د ګروپ لمبر یې لنوام نه ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ: 00 99 9 شپږ شپېته 45 46 شپږ سوه درې شپېته. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ سره شریکولی شئ. parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مراکې او دا شان ادبي، کلتوري او دینی مطالعې لوستلی، اوریدلی او کتلی شئ. ګران اوریدونکو، دلته یوه لنډه شان دمه اخلو، بیا را ګرځو د تاسو له خوا رسیدلو لیکونو ته.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په دغه هرکله راشه پروګرام کې. صادق صاحب دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران ورور محترم ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب موږ ته رالېږلی چې شاعر سید صابر شاه صابر
دی.
وایي چې سحر سحر وو حسین، سبا سبا وو حسین، دایی د امن مینی او درنا وو حسین. حسین زما پرنګ وو زه د حسین پرنګ یم، زما نیکه وو حسین زما بابا وو حسین. جهان جهان کې خکوشه، جهان جهان کې شورشه، او دا پدې چې اتل د کربلا وو حسین. هغه د حق سفیر وو، د صداقت منادی، نو کپوینو سور وو خو په خندا وو حسین. اوس په خوله خوله ټپه دی، اوس هر کس گویا دی، سردار زما دی حسین، سردار زما وو حسین.
سردار زما دی حسین، سالار زما وو حسین. ډیر مننه ګران ورور ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب چې دغه ښکلي شعرونه در سره شریک کړي وو. واقعاً چې حضرت امام حسین علیه السلام د خپل ځان او د خپلې ټولې کورنۍ په قربانولو سره سوچا محمدي اسلام د تل لپاره ژوندی وساته او خلکو ته یې د انصاف او د عدالت او له ظلم سره د مبارزې ستر درس ورکړ.
دغه ښکلي شعرونه زموږ قدرمن اوریدونکي محترم حشمت الله د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه موږ ته رالېږلي دي چې موږ هم خپلو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو. وایي چې زه خو دې ستړي 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 زندګۍ ستړي کړم، بل د مدو 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 مسافرۍ ستړي کړم. خدایا دا ستا په لویه خدایي کې څومره ډیر شو خدایان، زه خو د مځکې د خدایانو بندګۍ ستړي کړم. د آزادۍ لمر به راخیژي که نه
مرم
به غلام، د خپلواکۍ بیرغ به سوزي غلامۍ ستړی کړم. د هر آرمان په جنازه مې داسې ډیر وژړل لکه یتیم د یاس حسرت هرې سلګۍ ستړی کړم. فرهاده ټوله مې د ژوند کیسه بس دا وګڼه، غریب سړم
غریب سړی وم د خانانو چاپلوسۍ ستړی کړم. ډیره مننه حشمت الله صاحب، ډیر ښکلي شعرونه دې را لېږلي وو چې شاعر فرهاد یوسفزی صاحب وو.
دغه بل شعرونه زموږ یو بل قدرمن اوریدونکي عجب ګل د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې له باجوړ سیمې موږ ته رالیږلي او لیکي چې: ای زړګیه، بیا په چا پسې خپه یې؟ هغه نشته بی وفا پسې خپه یې. سم شه مړه مخ دې ورک شه، ته ماشوم یې، هغه لاړ چې په خپله لاره ته آشنا پسې خپه یې. دومره درد لري در زیږي یې راته ولي، دومره درد لري در زیږي یې راته ولي، ته ملنګ اوس په پادشاه پسې خپه یې. ای زړګیه ته بیا مات شوی، زه حیران یم، ته په هوره د جنت یا په هوا پسې خپه یې. رب دې مړ کړه ای الهام ای نادانه، تور شپکی پرنا پسې خپه یې. ځان پدار کړه او منصور شه لیونیه، ځان پدار کړه او منصور شه لیونیه، بیا مین شوی سر سوا پسې خپه یې.
ډیره مننه ګران وروره جاګل صاحب چې د رفیع الله الهام ورور دغه ښکلي شعرونه دي له موږ سره شریک کړي دي، او هیله کوو چې په راتلونکي کې به بیا هم موږ ته داسې ښکلي شعرونه راولیږي.
دغه یوه ښکلي ټوکه زموږ قدرمن اوریدونکي عماد الدین د افغانستان له وردګ ولایت څخه موږ ته رالیږلي دي. که د ستاسو خوښه وي صادق صاحب همدغه تاسو وایست.
بالکل خوښه ده. ټوکه داسې ده: یو هلک ښوونځي ته نتله، نیکه سره په لاره روان و. په لاره کې خپل استاد په مخه ورغی. نیکه خپل مسی ته وویل: بچیه پټ شه، استاد یې راغی. ماشوم خپل نیکه ته وویل: بابا ته پټ شه، ما له ښوونځي څخه دوه اونۍ چوټۍ اخیستې ده، او استاد ته مو ویلي وو چې نیکه مې مړ شوی دی.
متاسفانه داسې پلمې خو دا دغه خلک راوړي په مکتبونو کې او په ښوونځیو
کې.
ډېره مننه، ډېره ښکلې ټوکه وه ګرانه وروره عماد الدین صاحب. ته هم خپل د وړکتوب او ماشومتوب وخت را په یاد شو چې کله به واورېدله او کله به اورېدله، نو موږ به خوشحاله وو چې سبا بیا ښوونځي چوټي دي. په ماشومتوب کې انسان له ښوونځي او مکتب څخه زیات تنګ وي، خو نه پوهیږي چې همدا د انسان د ژوند تر ټولو ښکلی پړاو دی. نه له سړي سره کوم غم وي او نه خپګان، او یوازې د ښوونځي فکر ورسره وي. خو چې لوی شي، واده وکړي، بیا د ښځې او د اولادونو غم پرې باشي.
بالکل همداسې ده، یعنی بیا انسان په زندګۍ نه پوهیږي، یعنی ټول غمونه او فکرونه وي. ګوره دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکي شهباز ګل د افغانستان له خوست ولایت څخه را لېږلي دي. او کاږي: زما نه مخکې ته وې، خو چې ستا نه مخکې څه وه؟ نو جوړه چې دنیا نه وه، دنیا نه مخکې څه وه؟ یو څو سوالونه داسې چې سوالونه ترې جوړیږي، دا تا ته چې رښتیا دي د رښتیا نه مخکې څه وه؟ دا ډېر خلک غلط و، که دا لږ خلک غلط و، دا اوس چې رڼا راغله د رڼا نه مخکې څه وه؟ ته ولې بې قیمته کړې د سر سیوری بې ورک شو؟ ادمه په ژوندون کې د هوا نه مخکې څه وه؟ وجود خو نو صحیح شو، تا د خاورې نه راټول کړو، دا سا چې ترې را جوړه شوه د سا نه مخکې څه وه؟ تا هسې زه بدنامه کړم چې پوخ ایمان کاپیر شوم، ما دومره قدرې وویل د ابتدا نه مخکې څه وه؟ د دې دور ماشوم یم، د بلا نه نه ویریږم، بیبي په دې مې پوه کړه له بلا نه مخکې څه وه؟
ډېره مننه شهباز ګل صاحب چې دغه ښکلي شعرونه دي موږ ته رالېږلي، او موږ هم خپلو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړ چې په راتلونکي کې بیا هم همداسې کارونه وکړي او ښه شعرونه او مطلبونه موږ ته راولېږي. صادق صاحب، دلته که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه به وکړو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
بخي سمه ده.
عزیزانو بیا شرغ لاس وایو تاسو ته پنننې ارکل راشه پروګرام کې صادق صاحب دغه یو ډیر معلوماتي مطلب زموږ ګران اوریدونکو احسان الله محسنی صاحب د پاکستان له اسلام آباد څخه رالېږلی او لیکي چې کربلا ولی جوړه شوه، یعنی د کربلا پیښه ولی رامسته شوه. کربلا یو ستر اسلامي او تاریخي پیښه ده چې په 28 هجری قمری کال کې د محرم الحرام د میاشتې په 10 نیټه د عراق په کربلا سیمه کې رامسته شوه. دا پیښه په لاندې دلایلو رامسته شوه. لومړی، د یزید ناسم خلافت او د حضرت امام حسین علیه السلام مخالفت. یزید بن معاویه د زور، فریب او ظلم لاره خلیفه شو. یزید د اسلام اصلی اصول لمزه یورل او هغه یو فاسق او ظالم انسان و. حضرت امام حسین علیه السلام د اسلام رشتنی وارث و او د یزید بیعت و نکر، ځکه چې پویده د یزید حکومت د اسلام دین بربادی ده. دوهم دا چې د حق او د باطل ترمنځ جګړه و. کربلا د حق یعنی د حضرت امام حسین علیه السلام او د باطل یعنی د یزید ترمنځ یو روخانه جګړه و. حضرت امام حسین علیه السلام و فرمایل زه د ظلم او فساد پر خلاف ولاړ یم، نه د قدرت او جنگ لپاره. دریم دا چې د امت اصلاح او د دین ژغورنه و. حضرت امام حسین علیه السلام غوښتل چې د خپل قربانۍ للارې امت را ویښ کړي. هغه حضرت وفرمایل زه د خپل نیکه امت ته د اصلاح لپاره راوتلی یم. څلرمه، د ظلم، بې عدالتۍ او د فساد پر خلاف قیام. یزید د ظلم، د فحشا او د شرابو او د بې عدالتۍ نخه وه. که حضرت امام حسین علیه السلام غلی پاتې شوی وای نو دا ټول ظلمونه به د اسلام په نوم منل کېدل. د ازادۍ، د عزت او د قربانۍ پیغام. کربلا موږ ته دا درس راکوي چې حق قیمت لري، حتی که د سر په بیه وي. ظلم ته تسلیمېدل شرم دی. حق د شمیرنو پر زور نه، بلکې د حقانیت پر بنیاد ولاړ دی.
ډیره مننه احسان الله مستنیر را چې دغه ښکلي معلومات یې رالیږلي وو. واقعیا چې حضرت امام حسین علیه السلام په خپلې وینې سره اسلام د تل لپاره ژوندی کو او له خلکو ته یې له ظلم او فساد سره د مبارزې ستر درس ورزده کړه.
نو دلته به یوه دمه وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو غږیزو پیغامو ته.
بخي سمه ده
عزیزانو، مطالب خوشته، اما متاسفانه موږ وخت نه لرو او نیخ په نیغه زو غږیزو پیغامونو ته. په سر کې څوک دی صادق صاحب؟
کرامت الله بدوي صاحب.
نو د قدرمن ورور محترم کرامت الله بدوي صاحب پیغام راخلو او اورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه وایي.
لکه څرنګه چې د بشریت له پیل نه بیا تر نن ورځې د حق او باطل جګړه روانه ده، وان د قیامت تر ورځې پورې به د اسلام او د کفر ترمنځ مقابله او جګړه روانه وي. د حضرت ابراهیم علیه السلام په وړاندې نمرود، د حضرت موسی علیه السلام په وړاندې فرعون، او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په وړاندې ابو جهل او د قریشو کفار، او د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او د پلویانو اهل بیت په وړاندې یزید او د یزید لشکریانو مقابله کوله. خو نن ورځ هم د اسلام او د کفر ترمنځ جګړه اخري حد ته رسېدلې ده. د مظلوم ترینو مسلمانانو فلسطینیانو په وړاندې نتنیاهو او ترامپ ولاړ دی، او د غزې پر بېوزلو مسلمانانو شپه او ورځ هوایی او ځمکني بریدونه ترسره کوي. پر مسلمانانو قیامت جوړ کړی دی. په غزه کې قتل عام، عامه وژنه، جنوسایډ پیل کړی دی. غزه او د فلسطین ټول ښارونه یې په کنډوالو بدل کړي. ملګری ملتونه، نړیواله ټولنه، حقوقي بشر، اسلامي کنفرانس، عربي ټولنه او د عربي اسلامي هیوادونو مشران، دا د اسرایلو د جنایتکار رژیم، دا هر څه جنایتونه او جګړې وحشتونه د سر په سترګو ویني، خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي. د فلسطینانو او د غزې د مظلومو وګړو چیغو او فریادونو لا د اسمان فرشتې وژړولې، خو د نړیوالو او د عربي هیوادونو مشرانو زړونه دومره کلک، سخت او قسوه القلوب دي چې دوی داسې فکر لا نه کوي چې دلته څه جنایتونه روان دي. د نتنیاهو او ټرمپ لخوا دومره سخت جبر، ظلم، وحشت، جنایتونه د فلسطینیانو په وړاندې شروع کړي دي چې نور نو اخري حد ته رسیدلي دي. دوی د ایران د اسلامي جمهوریت پر خاوره د ټولو بشري قوانینو اصولو پر خلاف بېشرمانه حمله او یرغل وکړي چې البته د ایران د مسلمان ملت لخوا هم غاش ماتونکی ځواب ورکول شو او اسرائیلو ته یې ډېر درانه ځاني مالي تلفات واړول او د اسرائیلو خونخوار پوسته یې شرمونکې ماتې ورکړه. خو اصلا ټول کفار د مسلمانانو او اسلامي امت په وړاندې سره متحد دي، ځکه چې د خدای پیغمبر 1400 کاله وړاندې لا ویلی وو الکفر ملتون واحده، کفر د مسلمانانو په وړاندې یو ملت، یو قوم او یو ځواک دی. ټول د مسلمانانو په وړاندې په مرچل کې چمتو ناست دي. د ټولو کفارو هدف او مقصد د مسلمانانو تباه کول او لمن زوړل دی. خو متاسفانه نن ورځ د اسلامي نړۍ مشران او مسلمانانو په خپلو منځو کښې د کفارو د سازشونو، دسیسو او توطیو او اختلافاتو ښکار شوي دي. دوی دومره ذلیل، خوار او بې اتفاقه سوي دي چې متحد کېدل او په یو ټغر راټولېدل یې هېڅ امکان نه لري. خپله خدای تعالی د مسلمانانو د اتحاد، د وحدت او یووالي په اړه وایي: انما المؤمنون اخوه، فتحقیق سره ټول مؤمنان ټول مسلمانان سره ورونه دي. د نیمې اسلامي عربي شاهي دولتونو مشران د امریکا او نورو کفري ځواکونو ګوډاګیان او لاسپوڅې دي. دوی د خپلو قدرتونو او واکمنیو لپاره اسلامي او الهي اوامر، احکام، قوانین، اصول، حکمونه تر پښو لاندې کړي او په ښکاره سره یې اسلامي احکام نقض کړي او د امریکا او سیونیستي رژیم اسرائیلو سره یې د ملګرتیا او دوستۍ لاره غوره کړې ده. او د خدای تعالی د هغه قول نافرمانی په ښکاره سره کړې ده، لکه چې وایي: ولن ترغدا عنک الیهود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم. خو متاسفانه د عربستان سعودي، قطر، متحده اماراتو واکمنان د اسلام عزت، احترام، جذبات، احساسات، دبدبه د لوی دیکتاتور شیطان ترامپ په وړاندې سپکړل او په ښکاره سره یې ترامپ ته د بیاننګۍ، غلامۍ او مرئیتوب ګوډاګیتوب سرونه ټیټ کړل.
ډیره مننه کرامت الله بدوي صاحب چې دغه ښکلی پیغام د مونږ سره شریک کړی و. بخښنه غواړو چې دغه پیغام اوږد و، په تېرې دوشنبې ورځې نه شو خپور، خو اوس په جمعې ورځې کې درته خپرو.
د بل غږیز پیغام زموږ محترم ورور او عوامي شاعر ګل اشنغری صاحب را لېږلی چې په ګډه سره یې اورو.
غاخ چې خوږیږي نو خوراک به سړی څنګه وکړي؟ اے غاخ چې خوږیږي نو خوراک به سړی څنګه وکړي؟ او چې مونځ او دس نه وي مسواک به سړی څنګه وکړي؟ غاخ چې خوږیږي نو خوراک به سړی څنګه وکړي؟ چې مونځ او دس نه وي مسواک به سړی څنګه وکړي؟ او اختیار تی واخلي چې په چا شي زوروره ښځه. اے اختیار تی واخلي چې په چا شي زوروره ښځه. که کور خپل وي نو خپلواک به سړی څنګه وکړي؟ که کور خپل وي خپلواک به سړی څنګه وکړي؟ او زوی هم چالا کوي هم مرسته ورسره وي د مور، زوی هم چالا کوي هم مرسته ورسره وي د مور. نو غور د داسې زوی چالاک به سړی څنګه وکړي؟ او په جدید دور کې یقین ووایا، په جدید دور کې ووایا یقین، ووایا یقین په علاج، په دې جدید دور کې ووایا یقین په علاج، په دې جدید دور کې ووایا یقین په علاج. د اوس د مامیخ او په ترلاک به سړی څنګه وکړي؟ او دغې د ګلش د غریب په شان چې ګور شي سړی، که نه دغې د ګلش د غریب په شان چې ګور شي سړی، نو د ګرځېدو نه وي نو واک به سړی څنګه وکړي؟ د ګرځېدو نه وي نو واک به سړی څنګه وکړي؟ بیا ته یې دغې د ګلش د غریب په شان چې ګور شي سړی، دغې د ګلش نغری په شان چې ګوډ شي سړی، د ګرځېدو نه وي نو واک په سړی څنګه وکړي؟ د ګرځېدو نه وي نو واک په سړی څنګه وکړي؟ ستاسو ورور، ستاسو خادم عوامي شاعر ګل.
ډیره مننه ګلش نغری ورور. نور د هر کله راشه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
Thank you.
تلپات خوشبویی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغروره کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په هکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سوره زمر کې دی او هم احتمالا په سوره لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لده چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپل برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه. نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلې ده او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیہ السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغروره کېدل یعنی په ناحقه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. ګرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua, aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
وَإِذَا